شنبه د سمري 14 د اگست 15 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر او بجو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځني څه په 12 پښنی بیا ورېدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې موړاندې ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د نننی سفر له اهدافو خبرو. پاکستان ته بیا د افغانستان د امنیتی ځواکونو یو پلاوی تللی. خو لومړی خبرونه، د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ ته د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ولاړه. د افغانستان ولسمشر نن له هراته تهران ته ځي او اروپایي ټولنې پر روسیې خپل بندیزونه پراخ کړل. د خبرونو تفصیل، د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ځای پر ځای شوه. د میدان وردګ ولایت د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډلګۍ د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته ورغلې ده.
یک تیمشان در عملیات ها مستقیم سهم میگیرند و در عملیات های
امینی وی د امریکایی عسکر و ډله په عملیاتو کې ګډون کوي. هغوی د نرخ ولسوالۍ په کریم داد خیل ولسوالۍ کې سیمه کې په عملیاتو کې ګډون وکړ. د شاغل امینی په وینا د پنشن بی پورس د امریکایی او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وو وسلوال طالبان ووشل شول او څلور زخمیان شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. په ایران کې د روان کال د می میاشتې په 19 نیټه د جمهوری ریاست انتخابات تر سره شول. په ټاکنو کې حسن روحانی د ولسمشر دوهمه دوره وګټله. هغه بنن د لوړې مراسم تر سره کړي. ولسمشر اشرف غنی به د ایران د سفر پر مهال له یو شمېر ایرانی چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1,000 کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بېځایه شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډېر خلک په هغو ولایتونو کې چې امنیت یې خراب دی بېځایه شوي دي. په کندوز کې جګړه ده، په بغلان کې امنیت خراب دی، او له دې امله زیات خلک په دې ولایتونو کې له خپلو کورونو وتلي دي. شاغلی میاخیل څرګنده کړه چې لږ تر لږه 9,000 کورنۍ چې پخوا د جګړې له امله له خپلو سیمو تښتېدلې وې د امنیت له شکېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي د ټولو بېځایه شویو کورنیو شمېر 1,350,000 دی. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتو یو جګپړې ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګېدو د پریکړې یو مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي، او په لوړه کچه تمه شته چې چین او روسیه به هم د دې مسودې ته د تایید رای ورکړي. ملګرو ملتو له شمالي کوریا غوښتي وو چې توغندي به نه اسموي، خو پیونګ یانګ په روسیو کې د اوږده واټن توغندی واسموي. اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړۍ پراخه کړه، او د روسیې د انرژي وزارت مرستیالې هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې د زیمنس شرکت د ګازو څلور توربینونه په غیر قانوني ډول د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وسمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړې اړولې دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو پرون وویل چې د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اندري چریزوف او د هغه وزارت بل چارواکی یوګنی ګراباچاک د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار کړی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي، او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه توجیه نه لري او عکس العمل څرګندون د ځان حق ګڼي. د اروپا د بشري حقوقو محکمې په فوقالعاده حکم کې روسیا د ازبکستان حکومت ته د یوه ژورنالیست له سپارلو منه کړه. ژورنالیست علی فیروز په روسیه کې زیږیدلی او د مسکو یوې خپلواکې ورځپاڼې نوایا غزایا ته سره یې کار کاوه. د هغه وکیل پرون جمعه پر فیسبوک ولیکل چې د ستراسبورګ د معتبرې محکمې ازبکستان ته د علی فیروز له مستردولو سره مخالفت کړی دی. علی فیروز رسمي نوم خدای بیردی نورموتوف دی. د ژورنالیست په ولس کلنۍ کې ازبکستان ته تللی او د هغه هیواد تابعیت یې منلی وو، خو په 2008 میلادي کال کې بیرته روسیې ته تښتېدلی وو. هغه ادعا کړې وه چې د ازبکستان امنیتي ادارو دوی ورځې نیولی او شکنجه کړی. د مسکو وی محکمې د سیشن بې پورز حکم وکړ چې هغه د روسیې د مهاجرت له قانونه سرغړونه کړي او باید ازبکستان ته مسترد شي. خو علي فیروز ادعا کړې چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې او د هغو اسنادو پر اساس په روسیه کې د پاتې کېدو حق لري. او روسي خبر دا چې د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوه لوبغاړو شای بندي سول کول شي. د ایراني رسنیو په حواله حکومت شای پر مسعود شجاعي او احسان حاج صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له امله بندي سول کوي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس پرون وویل چې د هغه هیواد د فوټبال دولتي فدراسیون د مسعود شجاعي او احسان حاج صفی دا کار غندل دی. دوړ فوټبالرانو د یونان د فوټبال په یو لوبډله کې لوبه کول او د پنځن بي فورسې د اسرائیل د لوبډلې په وړاندې په سیالۍ کې برخه واخیسته. میزان خبری اژانس د ایران د سپورت وزارت د یو چارواکي محمد جواد ابابوف په حواله لیکلی چې پر دوړ فوټبالرانو د بندیز اعلان ممکن دی. ایران د اسرائیل دولت پر رسمیت نه پیژني او ایرانی ورزشکاران له اسرائیلي لوبډلو سره په سیالیو کې لګډون منع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې ولسمشر اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. په کونړ کې قومي مشران او دینی عالمانو بیا د ایران پر ولسمشر د وی غونډې په ترڅ کې سخت انتقاد وکړ.
تابلو روزه حسن روحانی خبرې وانه ورېدلې چې هغه ویل چې په افغانستان کې په اساسي برېښنا جوړول د اوبو سالم استفاده کول د ایران د مهندسي لپاره تاوان.
بلور ته به ووري چې د افغانستان د پوځ جوش میر چارواکي پاکستان ته تللی. طالبان په روسیه کې د افغانستان یو شمیر لوی لارې بندي کړې دي. دا ځانګړې ستراتیژي ده د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره مو دا مسله شریکه کړي.
د دې لپاره چې دوی لارو تړلې او اسانه لارې د ترڅو هم پر حکومت فشار راوړي په زمين کې دا پیغام هم ورسېږي د سیمې هیوادونو او نړۍ ته چې طالبان په افغانستان کې کوم رخوي شي.
نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پاړه چې لاندې اعلان شوی او ریدلای شي. د خبرونه په روسوي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د اسونو لوي وساتون کې سره شغیدلی.
ځل تکار کو خلک ته چکر ورکو فال د خدای سلور دانه ده اوربوشي بور ورکو بوس ورته ورکو.
د افغانستان ولسمشر نن له هرات ایران ته ځي. اشرف غنی پرون له کابل هرات ته ولاړ. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی په هرات کې خبري غونډه ته وویل چې ښاغلی غنی به تهران ته د سفر پر مهال له یو شمېر ایرانی چارواکو سره وګوري.
رئیس جمهور در مراسم تحلیف آقای حسن روحانی رئیس جمهور
ولسمشر به د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د ایران له یو شمېر چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادو ترمنځ به پر ګډو او د پام وړ مسایلو وشغیږي.
صحبت خوان کړ.
د سشکاري چې نشي مواد او د قاچاق ستونزه د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت به د خبرو اصلي ټکی وي. شاه حسین مرتضوی وای چې یو شمېر کمیټې جوړې شوې دي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره لاری چاری لټوی.
ما 5 کومیټر از جنوب افغانستان تشکیل دادیم و ایران هم
مش 15 کمیټې د افغانستان له لوري جوړې کړې دي او ایران هم 15 کمیټې جوړې کړې دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو په بحث وکړي. د ګمرکونو مسله ده، له مخدر موادو سره د مبارزې مسله ده، فرهنګي مسایل دي، امنیتی مسایل دي او ټول هغه موضوعات چې د دواړو هیوادو ترمنځ د بحث وړ وي کېدای شي چې خبرې پرې وشي. خو بیا هم اصلي هدف د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د لوري په مراسمو کې برخه اخیستل دي.
جمهور اسلامي ایران مې بشه.
که څه هم د ولسمشر سرپرست ویان د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته اشاره ونه کړه، خو تمه ده چې په هرات کې د سلما د بند، په فرا کې د بخش آباد بند او کمال خان په نیمروز کې هغه موضوعات وي چې د افغانستان او ایران چارواکي خبرې پرې وکړي. په روسیې کې د ایران جمهور رئیس په ښکاره دا خبره وکړه چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو جوړېدل د ایران په زیان دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پلاوی له پاکستاني پوځیانو سره وکتل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد رادمن شاه سدي رډو ته وویل چې د دې وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قمندان پاکستان ته د تللي پلاوی مشي کوي. جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کړي.
د افغانستان او پاکستان د پوځونو څو لوړ رتبه جنرالانو په پېښور کې سره وکتل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان یو پوځي پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ او له پاکستانی جنرالانو سره به د تروریزم پر ضد پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش وویل افغان پلاوی به چې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قومندان هم پکې دي، له مقابل لوري سره د هغو تروریستانو پر ضد پر مبارزه وژغیږي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي او پر ضد به یې د صادقانه جنگ غوښتنه وکړي.
آرزوی وزارت دفاع و آرزوی می هیئت می هست که
د دفاع د وزارت هیله داده او دا پلاوی هم هیله لري چې پر دې چې د ډیورنډ کرښې په اطرافو کې تروریستان د افغانستان حکومت ته ګواښ پېښوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه به کلک ګامونه پورته شي. د پاکستان د پوځ خبرپاڼه وایي د افغانستان د دفاع وزارت وکسیز پلاوی پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د قولي اردو له قومندان جنرال نذیر احمد بټ او د ملیشه قواوو له مشر سره کتلی دي. پاکستانی رسنی وایي چې هغوی د سرحد دواړو خواوو ته د پرتو سیمو پر امنیت او د تروریزم پر ضد پر مبارزه خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ خبرپاڼه وایي د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو منلي چې په سیمه کې سوله او ثبات د ګډو هڅو او زیاتې همکارۍ په پایله کې ټینګېدلی شي. د پاکستان پوځ څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ډیورنډ د کرښې پر امتداد موانع جوړوي، څو د هغوی په وینا د هغو تروریستانو مخنیوی وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آزاد تګ راتګ کوي او له دې موقع په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره کار اخلي. خو د افغانستان حکومت د دې کار سخت مخالفت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو په تیر یوونه کې او یا په ورستیو کې د بغلان په دوشي ولسوالي کې د میدان وردک په سید آباد او د لوګر ولایت په جنوب سیمو کې لوی لارې بندې کړې. پرون طالبانو د هلمند پر ګرش ولسوالي حمله وکړه او د هرات کندهار لوی لارې بند کړه. آیا د لوی لارو د بندېدو علت د طالبانو د تاکتیک بدلون دی او کنو عوامل لري؟ احمد تکل خپل وخت خبريال قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه مرکه کړې. شاغلی شهاب، د مرکه په پیل کې د پښتنې ته ځواب وي چې د جګړې د فصل په اوج کې ولې لوی لارې په نقشه کې شي.
وسوال طالبانو په 2014 کال کې خپل جنگي تکتیک تغییر کړ او هغه د تکتیک تغییر په 2018 کال کې هم کاپی کړ. د دې لپاره د لوی لارو تړل یو اسانه لار ده ترڅو هم پر حکومت فشار راوړي، هم ځان پیاوړی وسی او په زمن کې دا پیغام هم ورسېږي د سیمې هیوادونو او نړۍ ته چې طالبان په افغانستان کې دومره قوي شوي چې لوی لارې تړلی شي. لوی لارې د افغانستان د حکومت لپاره د شارګونو حیثیت لري. کله چې دوی دغه شارګونه تړي، معنا دا چې حکومت ستونزې توچند کوي.
افغان امنیتي ځواکونه فکر کوي کومه خالیګه لري چې وسلوال طالبان کولای شي له همغې خالیګانه استفاده وکړي او لوی لارې بندې کړي.
افغان ځواکونو په لیکو کې د مدیریت ستونزه او د فساد او جګړه د لوی لاملونو په ګوته کېږي چې وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکوي ترڅو لوی لارې وتړي او د تورته په سیمو بریدونه وکړي. موږ ډېرې زیاتې بېلګې د دې لرو که په هلمند او کندهار او په فاریاب او بدخشان کې د امنیتي ځواکونو ډله ییزه مرګوبله د یو بېلګې په توګه پارس کړو، نو دا موږ ته روښانه کوي چې د امنیتي ځواکونو په مدیریت کې لا هم ژورې ستونزې دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي مرستو د څار ادارې سیګار هم په خپل یو راپور کې ویلي چې د افغان ځواکونو مرګوبله د تیر کال په پرتله لوړه شوې او یوازې په څلورو میاشتو کې 2500 نه زیات عسکر وژل شوي دي او لوی لامل یې فساد او د افغان ځواکونو په لیکو کې د مدیریت ستونزه په ډاګه ښودلې ده. نو دغه د امنیتي ځواکونو هغه کمزوري ټکی دی.
کله چې د فساد په باب خبرې کوو، یو لکه تاسو چې یادونه وکړه په مدیریت کې یا په لوړو رتبو کې د فساد خبره ده، خو په مغو راپورونو کې چې تاسو یادونه وکړه د سیګار لخوا خبر شوې دي په خپل پټیټو لیکو د پولیسو کې د فساد د شتوالي او همدارس ځینې نور اخلاقي مسایل دي چې یادونه یې شوې. فکر کوي چې دا د پوسټو په سقوط کې څومره رول لري؟
کوچني مسایل له شک پرته چې په کوچنیو پیښو باندې تاثیر لري. په کوچنیو مواردو کې مثلا د پوسټې د غوري د عسکرو د کېدل یا د پایرو نشټوالی یا ځینې نور مسایل هغه څه دي چې پوسټو په سقوط کې یا د لوی لارې په تړل کېدو کې یا د ولسوالۍ په سقوط کې ښایي رول ولري. اما په لویه کچه کله چې موږ زموږ د مدیریت ستونزه حل شي، په کوچنیو پورونو کې په خپله حل کېدلی شي.
خپلواک خبریال او څارونکو قریب الرحمن شهاب اسدی رادیو په منځني سبد ول شپښنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونه په انټرنیټ کې په اسدی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
وال سټریټ جرنل راسپانه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان لپاره د سپینې مړۍ د ستراتیژي په اړه چې کار پر روان دی یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی دی چې ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې تر دې دمه کومه لویه سهوه نه ده کړې، خو که د پاوز د جنرالانو مشورې له پامه وغورځوي نو ښایي د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اندازه سهوه به یې کړې وي. د پاوز جګپوړو چارواکو ولسمشر ترامپ ته مشوره ورکړې چې افغانستان ته د 3500 ترمنز نور ځواکونه واستوي او نوې ستراتیژي ورته جوړه کړي. وال سټریټ جرنل لیکي ولسمشر ترامپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو د زیاتولو او د نور وسایلو د کارولو وړاندیز څونه مخکې منلای وو، خو د خپل سلاکار سټیف بینن له انزوا غوښتونکو افکارو څخه د اغیزمنې غریزې پرانا کې اوس بیا په دې اړه فکر کوي. رسپانه د مطلب په دوام لیکي د ترامپ پریکړه به دا خبره روښانه کړي چې آیا دای به هم د اوباما هغه اشتباه تکرار کړي کنه چې په 2011 کال کې ټول امریکایي ځواکونه له عراق وېستل. رسپانه لیکي ولسمشر ترامپ هم د نورو ټولو امریکایانو په څیر د افغانستان له جګړې څخه چې 14 کال وروسته لا هم نه ده بریالي شوی ستړی شوی دی. وال سټریټ جرنل د مطلب په پای کې لیکي ل افغانستان څخه مخ اړول یا د پوځي جنرالانو د مشورو رد به ثابت کړي چې ترامپ هم د اوباما په څیر دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورسپانه د هرات په 14 کې په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې د ګډونوالې هراتۍ پیغلې د پلار د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د هرات پر جوادیه جمعات د تیرې اونۍ برید شپږ دېرش کسانو وژل او اووه شپېته نور یې ټپیان کړل. 14 کلنې فاطمه قادری تیره میاشت په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړ او یوازې 4 ورځې وروسته له دې چې دا هیواد ته ستنه شوه پلار یې په دې 14 کې ووژل شو. ګارډین ورسپانه د روبات جوړولو د دې ډلې د روزونکي علي رضا مهربان له قوله لیکي چې نوموړی وایي فاطمه ډېره خواشینې ده او هیڅوک نشي کولای د هغې د اوښکو مخه ونیسي. ورسپانه د نوموړي له قوله یادونه کوي چې فاطمه د پلار له مړینې وروسته د څه باندې 24 ساعتونو لپاره نه څه وخوړل نه یې څه وڅښل او نه له ځایه وخوځېده. ښاغلی مهربان ګارډین ته ویلي چې فاطمه له خپلې د بریا څخه هیڅ خوند وانخیست.
د روان خبری مجلې په پایل کې مو دا خبر درلود چې تمه ده نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هراته تهران ته ولاړ شي او هلته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې د ایران پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. دوی تور پورې کړ چې په افغانستان کې وروستي ائتلافونه د دې لامل را جوړ شوی دی او دغه ائتلافونه تشکیل شوی دی چې د دوی شاته د ایران ولسمشر لاس لري. له کونړ د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
مولوی نجیب الله حقی رول ائتلافونو جوړولو ورسته له هغه زور واخست چې کله ایرانی چارواکو په افغانستان کې دوبو د تنظیم او د پرمختي کارونو په ضد عکس العملونه څرګند کړل او په افغانستان کې دوبو او برېښنا بندونه جوړول د ایران په زیان وګڼل. مولوی ضیاء الرحمن علایار وویل د هیواد په زیان د ائتلافونو جوړونکي د پردیو او ګونډیو مزدوران دي.
دا په خوانه د پردیو جاسوسانو اوس هغه مالکینو ګټو ته خطر ده نو عملاً پاتېدلې کله لوی چوکې په دې عمل کې ردی سره د 40 کال د پردیو روپۍ خوړلې دي مصارف یې کړې دي دا هغه ته ګټو ته خطر ده د خپل مالکینو ته او بادارانو ته چې ګوره موږ عملاً ملک قرآن استاد دفعه چې ولسی په واحد نظر باندې رد کی چې تا په دغه برخه کې ورونه موږ نه مرسته په مشرایته نه نکړ درېم دا چې حکومت قانون پرې کې او تثبیت کی او د ټولو نه پټول وګړو یو شان عادلانه شکل باندې.
د علماو شورا مشر مولوی عبدالرحمن د کونړ له وکیلانو او حکومتي مسولینو او ټولو کونړیان وغوښتل چې له دغه ډول ائتلافونو ځانونه لري وساتي. د غونډي برخوال وویل د افغان حکومت خلاف لومړی ائتلاف د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال دوستم د چا چې اوس هم د اشچی مسله کې دوسیا په سرنوالی کې ده د اجرایي ریاست لومړی مرستیال محمد محقق او د بلخ د برحال والی عطا محمد نور لخوا په ترکیه کې رامنځته شو او ورپسې په قندهار او ننګرهار کې هم یو شمیر کسانو د شمال په څیر ائتلافونه جوړ کړل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د شار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کندوز له خلکو سره ژمنه وکړه چې شپېته لوی پروژې به په دغه ولایت کې پلی شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې 60 لوی پروژو کار پلی کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د جمعې ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کندوز ولایت ته راغلی و. نوموړي وویل چې دغه ولایت د سفر اصلي هدف دا دی چې مرکزي حکومت په پام کې لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې په بېلابېلو برخو کې ډېرې پروژې پلې کړي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په کندوز کې هیڅ کار نه دی شوی. د کندوز لپاره د 600 میلیون افغانیو په ارزښت 3 لوی پروژې په پام کې نیول شوي دي. کندوز ښایي د هیواد په کچه په راتلونکي کال کې یو له هغو ولایتونو څخه به وي چې د ډیرو پروژو کارونه به په دې ولایت کې پلی شي، ځکه په دې وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلي نادری زیاته کړه د کندوز ښار د پراختیا په هدف د ښار جوړونې وزارت غواړي په دې ولایت کې یو بل نوی ښار جوړ کړي، څو د کندوز په اوسني ښار کې د ګڼه ګوڼې کچه راکمه شي. د هیواد په درې معتبرو زونونو لکه ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نوي ښارګوټو پلانونه موږ جوړ کړي دي، خو په بلخ کې د نوي ښار د جوړونې چارې په ښه توګه جریان لري او په دې نږدې ورځو کې په ننګرهار کې هم د نوي ښار د جوړونې چارې پیل کیږي، خو په کندوز کې د نامنویو له کبله د نوي ښار لومړۍ چارې هم نه دي پیل شوي. له والي صاحب څخه هیله کوم چې د امنیت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، څو زموږ انجینران دلته راشي خپله سروې پیل کړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایت یو شمیر قومي مشرانو همدارنګه د ولایتي شورا غړو د ښار جوړونې وزیر څخه وغوښتل چې باید په کندوز کې ماستر پلان پلی کړي، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي. د کندوز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد نصرتیار په دې اړه وویل: زه د کندوز د خلکو د استازي په توګه له تاسو څخه غواړم چې د کندوز ښار ماستر پلان تطبیق کړي، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او که ماستر پلان نه پلی کوي نو یو بل نوی ښارګوټی جوړ کړئ، څو د کندوز د خلکو ستونزې هوارې شي. بلخوا د کندوز والي اسدالله عمرخیل د ښار جوړونې وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره چمتو ده څو په کندوز کې د ښار جوړونې وزارت ته د هر ډول پروژو د پلی کولو زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړۍ پراخه کړه او د روسیې د انرژي وزارت مرستیال هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپای ټولنې د لومړي ځل لپاره پر روسیې په 2014 میلادي کال کې د خپلو بندیزونو اعلان کړی و. فرشته جلال سي راپور لري.
اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې په غیر قانوني ډول د زمینس شرکت د ګاز 4 توربینونه د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وزمې ته چې روسیې په زور له اوکراین جلا کړي اړولي دي. د اروپای اتحادیه ډیپلوماټانو پرونو ویل چې د روسیې د انرژي وزارت پرمستیال اندری چریزوف او په هغه وزارت کې پر ایوبل چارواکي یوګینی ګرابچاک د دې لپاره بندیز لګول شوی چې د اوکرين د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار کړی دی. اروپایی اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایی اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د اروپایی اتحادیه ډیپلوماټانو پر روسیه د بندیزونو د کړۍ لپراختیا سره د مخالفو نظرونو د راغونډولو لپاره د جمعې د ورځې تر پایه وخت درلود. خو دوو ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له دې ګام سره مخالفت نه دی څرګند شوی. اروپایی اتحادیه پر دریو روسی کمپنیو هم بندیز لګولی دی. د روسیې د بارنوی چارو وزارت ویلي چې د اروپایی اتحادیه دا پریکړه توجیه نه لري او غیر دوستانه ګام یې بللی ده. د روسیې د بارنوی چارو وزارت ویلي چې د اروپایی اتحادیه د دې ګام د غچ اخیستلو حق لري. اروپایی اتحادیه تر اوسه پر 1350 روسانو او د هغه هیواد پر 40 شرکتونو بندیزونه لګولی دي. اروپایی اتحادیه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا ګام واخیست او د روان کال د سپتمبر تر 15 نیټې وخت ورکړ شوی دی. زمينځ شرکت ویلي چې توربینونه یې د هغوی له اجازه پرته او په غیر قانوني ډول کرمیات اړول شوی دي. د زمينځ چارواکو ویلي چې د دې غیر قانوني کار لامل به له روسیې سره خپل روابط پرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اروپایي دولتونو تر هغه وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول چې روسیې د کرمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو د روسیې حکومت دا ردوي چې په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي.
لاند خبرونه لرو. د میدان وردګ په نرخ ولسوالي کې د امریکایي ځواکونو یو ډلګي ځای پر ځای شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن له هرات ایران ته ځي او د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1000 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي چې 9000 کورنۍ یې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې کې یو مساوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مساوده ته رای ورکړي. اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړي پراخه کړه او د روسیې د انرژي وزارت مرستیال هم په دې لیست کې شامل کړ. اسدی رادو په منځنۍ سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رادو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې یو په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. دا پروګرام مسوده نیازی وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
فانتاسیر
زه چې ګورم یو اسپل تر سره د چیشته تل تر اوسته
دا کار د پاره دلته کار کو خلک ته چکر ورکو.
خخه څومره وخت کې دا کار کوي؟
دا تقریبا درې سالور کار کوي.
خخه څنګه دا کار وخت چې دا کار کوي اسپل ساتي خلک په چکر
ورکو. سلام شوق دي اسمه سلام شوق خلکو ته چکر ورکو دي اسه خپل غریبي ور باندې کو
دا است خپل دا
هو خپل مې دا
نور هم لري کم دا یو دانه
والله خدای سلور دانه دا
خا خا ډیر خ بیا هغه نور اسونه مکراتي ور کړی دلته دروست
ودلته ورو کار هغه باندې کار کو زمونږ خپلوان دي غون دي زمونږ خپلوان دي بل څه پر دې سوګ نشته دلته
بیا اس باندې چې څوک مثلا چکر و هي څومره پی پیسې ته اخلي
منزو سل په 200 چکر پورې خبره ده.
اس باندې چې څوک لري بیا څو دقیقې مثلا چکر وایي
دا یو دوره ده 15 دقیقې درې دقیقې کیږي یو دوره باندې تیز لاړ شي درې دقیقې کیږي چې آرام ولا شي 15 دقیقې.
څنګه دا کاروبار مو اوس خو په سرلیش په ورځ دي کنه خلک باندې راضي کار به مخې
او والله شکر دې کار کیږي جان شکر دې گزاره کیږي اور باندې
څنګه دې دا ساتل څو ورکوې یاست
ګربوش ورکو ګربوش بر ورکو بوس ورته ورکو
دا اس چې دا کنه دا څومره قیمت لري اوس
تلوی زرا 50 زرا 15 50 زرا دمره پوره قیمت لري
خاړي مثلا تاسو چې اسونه لري کنه کم اس ډیر خیدا خنسل نه دا چې ډیر قیمت دي
پنجابي اسونه ده پنجابي اسونه ده
څو یې ورکې
هغه هغه د بلکد بنیم لکه کیږي
ها او دا اسونه چې دا د کم زیدي
دا د مزار اسونه ده.
ده ازادي رډو په منځني سپه دوله شپږ نیمې پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خبريږي. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا ازادي رادیو سهارنۍ لومړنۍ خبری مجله هم دلته پاتې ورسیده. په بل خبری مجله کې